د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
و السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته راکل شوې د چین نن بعد قطر په پلازمینه دوحا کې بین الافغاني خبرې پیل شي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پراتونکو ولسمشر زو ټاکنو کې د هغه سیال جو بایدن د جمعې پورز د 9/11 بریدونو په یاد غونډو کې ګډون وکړ او په بریدونو کې وژل شوی او کابو 3000 کسانو ته یې پیرزوینې وړاندې کړې او د عرب هیوادونو له ډلې څخه بحرین هم دا ومنل چې له اسرائیل سره یې اړیکې خیشي اوس هم پوره خبر نه اوري تاکل شوې ده چې نن به د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د سولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د اعلان هرکلی کړی وای کېدای شي دا خبرې لانجمنې وي خو وایي که افغانان تر لسیزو جګړو وروسته امن غواړي نو یوازینۍ لارې همدا خبرې دي مایک پمپیو د جمعې په ورځ د بین الافغاني خبرو په پرانیستون کې غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته د سفر پر وخت ویلي دا اوس په افغان مشرانو پورې اړه لري چې څنګه مخ ته ولاړ شي او ټولو افغانانو ته ښه ژوند جوړ کړي مایک پمپیو په یو ټویټ کې دا هم ویلي چې دا یو تاریخي شیبده او د افغانستان لپاره یو خموقې ده چې د څلوېختو کلونو جګړه ختمه او د وینو تویدل پای ته ورسېږي د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د خبر لمخې مایک پمپیو قطر ته پلار په لوټه کې ویلي څومره چې یې تملرله بین الافغاني خبري تر هغه زیاتې وزن دي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پراتونکو ولسمشر زو ټاکنو کې د هغه سیال جو بایدن د جمعې پورس د 9/11 بریدونو د یاد په غونډه کې ګډون وکړ او په بریدونو کې وژل شوی او کابو 3000 کسانو ته یې پیرزوینه وړاندې کړې ولسمشر ټرمپ د پنسلوینیا ایالت په شانکس ویل کلی کې د 9/11 په غونډه کې ګډون وکړ د سپتمبر په یو ولسمه یوال وتکه په همدې ځای غورځېدلې وه او ټول څلوېخت سپاره کسان وژل شوي وه ترامپ وویل هغه او د هغه میرمن په سپتمبر 11 کې د وژل شویو کورنیو سره غمرازي کوي او دا باور ورکوي چې ټول قام د دوی سره ولاړ دی جو بایدن بیا په نیویارک کې د 9/11 په غونډه کې ګډون وکړ جو بایدن وویل نن به د 9/11 نه علاوه د بل څه په اړه خبرې نه کوم نن موږ خپل انتخابي اشتهارونه لري کړل نن د غم ورځ ده او موږ به یې هم دغه ډول ساتو لنن نونس کال وړاندې د القاعده وسلوالو د نیویارک په ورلد ټریډ سنټر پینټاګان او په پنسلوینیا کې د مسافرو هغه الوتکې وغورځولې چې دوی تختولې وي په دغه بریدونو کې تقریبا 3000 کسان وژل شوې دي چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خونړې بریډ ګڼل کیږي د عرب هیوادونو له ډلې څخه بحرین هم دا ومنل چې له اسرائیل سره یې اړیکې نورمال شي دا پرمختګ هم د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغو پراخو هڅو په لړ کې شوی چې واړی اسرائیل له منځني ختیځ سره نږدې کړي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دغه اعلان د جمعې پورس په امریکا کې د سپتمبر د ولسمې برید د 19 تلین په مراسمو کې وکړ ټرمپ د هغو مراسمو کوربه هم وی چې د اسرائیل او د عربي متحده اماراتو د بش پړواړي کو جوړیدو په مناسبت پر اخلون کې ونی کې بس پینه ماړي کې نیول شوې دي د اسرائیل او عربي متحده اماراتو تړون د اگست په 14 نیټه اعلان شو او له هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي الوتنې هم پیل شوې دي په امریکا کې له کورونا څخه د ورزنې عمرینو شمیر په کمیدو دی خو ساينس پوهانو خبرداري ورکړي چې پر روان منی کې خای له کورونا څخه زیات کسان مړ شي پوهان وایي لسړې هوا سره خای د کورونو وداني ودننه زیات خلک سره راټول شي او له همدې امله د ماسکونو تړلو لاسونو وینځلو او نورو داسې احتیاطي تدابیرو ته باید پام وشي په امریکا کې له کورونا څخه د مړو شمیر تر ټولو زیات په اپریل میاشت کې و چې روزانه شمیر یې په منځنۍ توګه 2240 کسانو ته رسیده بیا تر هغې وروسته په اګست کې له کورونا څخه د روزانه مړو شمیر یو ځل بیا له 1.8 څخه واوښت په امریکا کې تر اوسه پورې ټول تال 6.6 میلیونه کسان په کورونا اخته او له 1.9 لک څخه زیات مړه شوي دي په ګرد نړۍ کې په کورونا باندې د اخته کسانو شمیر له 8.15 میلیونو او د مړو شمیر له 9.4 لک څخه زیات شوی دی او د امریکا په لویدیځو ساحلي غاړو کې تر سلو زیات ځنګلي اورونه لګیدلي چې تر اوسه پورې پکې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او تر 15 لک زیات د خپل کورونو پریښودلو ته مجبور شوي دي خبر زیاتوي په اورېګان ایالت کې په اورونو کې تر 9 لک زیات کورونه سوځېدلي او ګڼ ښارونه ویجاړ شوي دي د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم راپورونه تاکل شو بده چې نن بعد د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبري پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د اعلان هرکلی کړی وای کېدای شي دا خبري لنجمنې وي، خو وای ک افغانان تر لسیزو جګړو وروسته امن غواړي، نو یوازینې لاري هم دا خبرې دي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار نو شیروان قلندر څخه اوري.
افغان حکومت او طالبانو دواړو بین الافغاني خبرو اترو لپاره د خپلو ډلو نمونه هم جاری کړی دي. چینن با په قطر دوها کې ویني. پرون د افغانستان اولس مشر ویان صدیق صدیقی ویلی چې په قطر دوها کې به د افغان حکومت لخوا د خبرو اترو د سلور کسیز پلاوی مشري ملي روغ جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله کوي او د سره به د بارانو چارو وزیر حنیف اتمر، د سولې د چارو لپاره د افغان صدر ځانګړی استاد سلام رحیمی او د سولې د چارو حکومتي وزیر سید سعادت منصور نادری په بین الافغاني خبرو کې مرسته کوي. د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ډلې مشر عبدالله عبدالله بیگانا وخت په خپل ټوټر لیکلی چې د بین الافغاني خبرو لپاره قطر دوها ته رسیدلې دي. وای چې غونډه کې به ګډون کوم او غونډه ته به وینا هم کوم. د کوربا هیواد قطر د مشرانو سره، د غونډې د ګډونوالو، د ډلو او استادو سره به هم وینم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی بیان ډاکټر محمد نهیم هم بیگانه وخته په خپل ټوټر د طالبانو د مذاکراتي ډلې د غړو لنډه بجنګله خبره کړې ده چې پکې د طالبانو لخوا د مذاکراتي ډلې د یو غړو نمونه او د دوی لنډه بجنګله شوی. دغه خبر پاڼه کې ویل شوی مولوی عبدالحکیم حقانی به د طالبانو لخوا د مذاکراتي ډلې مشر کوي. د په حق له ویلی شوې چې د په میوند کندهار ولایت کې پیدا شوی تملا محمد عمر هغه نږدې ملګرو کې و چې د طالبانو د تحریک بنیاد یې خو دی. زیاتوي چې د طالبانو د رهبری شورا غړي هم دي. د دې نه علاوه د شلو نورو غړو نمونه هم اخستی شوی چې پکې د شیر محمد عباس تانکزی، ملا محمد فاضل مظلوم، مولوی عبدالسلام، ملا عبدالمنان عمری، مولوی عبدالکبیر، مولوی امیر خان متقی، ملا نور الله نوری، کاری دین محمد، ملا عبداللطیف منصور، ملا شیرین اخند، مولوی محمد قاسم، مولوی فرید الدین محمود، مولوی مطیع الحق خالص، ملا خیر الله خیرخواہ، مولوی شہاب الدین دلاور، ملا عبدالحق وسیق، مولوی محمد نبی عمری، پخوانی ویان سہیل شاہین، د سراج الحق حقانی ورور ملا محمد انس حقانی او د ڈاکٹر محمد نیم نمونه شامل دی. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا غړي وای چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشی کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خندونه لمنځه تللي دي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ هم تیر شپه په سپین ماڼۍ کې رسنو ته ویلي چې د بهرانو چارو وزیر مایک پامپیو ته دنده سپارلې شوې چې دوی ته لاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د امریکای د بارانو چارو وزیر مایک پامپیو د سولې د بین الافغاني خبرو د پیریدو د اعلان هرکلی کړی او وای چې دې شي د خبرې لانجمنې وي، خو وای ک افغانان تر لسیزو جګړې وروسته امن غواړي، نو یوازینی لارې هم د خبرې دي. مایک پامپیو د جمعې په ورځ د بین الافغاني خبرو په پرانستونکي غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته د سفر په وخت ویلي دا اوس په افغان مشرانو پورې اړه لري چې څنګه مخکې لاړ شي او ټولو افغانانو ته ښه ژوند جوړ کړي. مایک پامپیو په یو ټویټ کې دا هم ویلي دا یو تاریخي شیبه ده او د افغانستان لپاره یو ښه موقع ده چې د څلوېښتو کلونو جګړه ختمه او د وینو تویدل پای ته ورسوي. د ملي مصالحې شورا ویان فریدون دیوته ویل چې د مذاکراتو په پیل کې به هڅه وشي چې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند په اړه بحث وشي ځکه چې دا د افغانانو اساسي غوښتنه ده. د نوموړي په وینا زموږ تمه دا ده چې په لومړي مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو یو اساسي غوښتنه چې اوربندې ورته ورسیږي او ترڅنګ به د مذاکرات په میکانیزم او نورو مسایلو هم خبرې وشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک هم د مذاکراتو رپیل نه وړاندې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په وړومبۍ غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو تیاری کړی دی. دا چې بین الافغاني مذاکرات به څومره وخت ونیسي او د پیل سره به لومړی کومو مسایلو ته ځای ورکړل شي، سیاسي څېړونکي وایي بین الافغاني خبرې به د شپږو میاشتو نه واخله، تر یو کالو کېدی شي د دې نه هم زیات وخت واخلي. سیاسي کارپوه نصرت الله حقپال وای دواړه لوري باید شخصي اهدافو نه تیر شي او هغه څه چې افغان ملت غواړي غوښتنې ترسره شي. هغه وویل په اوربند سره به دا د وینو روان سیلاب ودرېږي، بل دا چې راتلونکي سیاسي نظام بڼه د طاقت ویش د جګړه مارانو ادغام او د سرپرست یا موقتی حکومت رامنځته کیدل به د خبرو اهم ټکی وي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د ټاکنو کې د هغه سیال جو بایدن د جمعې پورز د 911 بریدونو د یاد په غونډو کې ګډون وکړ او په بریدونو کې د وژل شویو کسانو ته یې پیرزوینه وړاندې کړې. د نن نن نس کال وړاندې د القاعده وسلوالو د نیویارک په تجارتي مرکز یا ورلد ټریډ سنټر پینټاګان او په پنسلوینیا کې د مسافرو هغه الوتکې وغورځولې چې دوی تښتولې وې. په دغو بریدونو کې تقریبا 3000 کسان وژل شوي دي چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خونړې برید ګڼل کیږي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکاري نگین شایو راپور ته.
صدر ټرمپ د پنسلوینیا ریاست په شینکسویل کلی کې د پرواز 93 په یادګار د 911 په دستور کې شرکت وکړو. د 911 پرواز 93 په دغه ځای غورځېدل وو او په جهاز کې سواره ټول سلويخ کسان وژل شو. جو بایدن په نیویارک کې د 911 په دستور کې ګډون وکړو. صدر ټرمپ د شینکسویل دستور ته ویل نن موږ د هغوی قرباني ته پیرزونی وړاندې کوو او د هغو قریبا 3000 قیمتي او خکولي او خلکو غم کوو چې زموږ نه په 11 سپتمبر 2001 کې واخیستل شو. صدر ټرمپ ویل هغه او د هغه میرمن په 911 کې د وژل شویو کورنیو سره غم راضي کوي او دا باور ورکوي چې ټول قام د دوی سره ولاړ دی. د نومبر په میاشت کې کېدونکې صدارتي ووټونو کې د واکمن ریپبلیکن پارټي امیدوار ډونلډ ټرمپ په مقابل بلکې د ډیموکراټیک ګوند امیدوار جو بایدن ویل هغه نه یوازې د 911 دستورو کې شرکت کوي بلکې په دې مناسبت به خپل انتخابي کمپاین او انتخابي اشتهارونه د یوې ورځې لپاره وزندوي. جو بایدن ویل نن به د 911 نه علاوه د بل څه متعلق خبرې نه کوم. نن موږ خپل انتخابي اشتهارونه لري کړل. نن د غم ورځ ده او مونږ به هم دغه ډول ساتو. په نیویارک کې د 911 په دستور کې د پایو په کرسۍ ناستي یوې میرمن د خپل درې سلويختم کلن زوی تصویر نیولې وو چې په 911 حمله کې وژل شوې ده. بایدن دغه تصویر واخیستلو او وی ویل دا غم هیڅ کله نزی. په روسي کلونو کې بایدن زوی د کانسر ناروغۍ نه مړ شوې ده. نائب صدر مایک پینس هم د نیویارک په دستور کې برخه واخیسته. مایک پینس هم د نومبر په انتخاباتو کې نائب صدارتي امیدوار دی. د سکل د 911 د کورونا وایرس او د سماجی فاصلې د ساتلو لامله د نورو کلونو نه بدل او د خلکو شرکت په کم ساتلو شوی وو. د نن نن لس کال وړاندې د القاعده وسلوالو د نیویارک په ورلد ټریډ سنټر پینټاګان او په پنسلوینیا کې د مسافرو هغه جازونه وغورځول چې دوی نیولې وو. په حمله کې قریبا 3000 کسان وژل شوی دي چې د امریکای په تاریخ کې تر ټولو خونړی حمله ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
مقدمه اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په دې اړه بل راپور هم لرو چې په امریکا کې د 11 سپتمبر تر غریزو وګړو وروسته امریکا القاعده او طالبانو ته ماته ورکولو لپاره په افغانستان یرغل وکړ. د جګړې تر 1900 کال هم زیات دوام وکړ او بیا د 2003 کال په فبروري کې امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې او تړون لاسلیک کړ چې دغه تړون پر بنسټ به د طالبانو او افغان دولت ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ په میاشت کې پیلېدلې، خو اوس به دغه خبرې نن په دوحه کې پیلېږي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکارې منزه شهید څخه اوري.
په امریکا کې د 11 سپتمبر تر هغه بریدونو وروسته امریکا القاعده او طالبانو ته د ماتې ورکولو لپاره په افغانستان يرغل وکړ. په امریکا کې سیاست بدل شو، صحافت بدل شو، قانون بدل شو او نړۍ خپل توجه یو داسې دښمن ته ماتې ورکولو ته واړوله چې اوس په تاریخ کې د ترهګرۍ پر ضد د جنگ په نوم یادېږي. دې جګړې تر 19 کالو هم زیات دوام وکړو او بیا د 2003 کال په فبروري میاشت کې امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې دغه تړون په اساس به د طالبانو او افغان دولت ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ په میاشت کې پیلېدل. که څه هم د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو لپاره هلې ځلې زیاتې شوې او خبرې نږدې دي، خو تر اوسه دا مذاکرات ځنډیدلې پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د 2003 کال په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د 2003 کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې نږدې 3500 ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته ده او یو ځل بیا یې دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو ناامن وباله. د سیګار او یوناما د راپور تر مخه په 2019 کال کې 1329 ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته و چې په کې 3403 تنه وژل شوی او 6909 اتیا ژوبل وو. همداراز د سیګار د راپور په اساس چې د جون میاشت کې خبر کړی وو، د 2001 کال د اکتوبر میاشت د لومړۍ نیټې څخه د 2003 د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2409 د امریکایي عسكر وژل شوی دی. په کال 2001 کې په امریکا کې د سپتمبر د 18 نیټې د حملو نه راپدی خو کله چې د طالبانو حکومت نسکور شو، نو امریکا د افغانستان سره مالی مرستو ته دوام ورکړ. د سیګار راپور لمخې او د امریکای د حکومتي چارواکو له قوله وای واشنگتن د افغانستان په امنیتی ځواکونو او بیا ودانی شپږ اتیا ارب ډالر څخه هم زیات لګولې دي او اوس هم هر کال څلور ارب ډالر په افغان امنیتی ځواکونو مصرفوي. که څه هم د امریکای د مرکزی قومندانی مشر جنرال فرانک میکنزی د سپتمبر په 9 نیټې امریکا غږ ته وویل چې د امریکا پوځ غواړي په افغانستان کې د میشتو 8600 سرتیرو شمیر د اکتوبر د میاشتې په پای او یا د نومبر په لومړیو کې 4500 تر راټیټ کړي، خو د امریکای د کانګرس ځینی غړي وایي چې امریکا په افغانستان کې باید ځینی پوځي او استخباراتي موجودګي پر ځای وساتي چې دا ډول القاعده او داعش د امریکای پر ضد د حملو لپاره مرکزونه ترلاسه نکړي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
دا واشنگتن ډي سي دی. تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
نړیوال مالیاتی اداری IMF له پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د صارفینو لپاره د برېښنایي بجلی او ګازو بیې زیاتې کړي او د لړکی نپرا او اوګرا ته دې پوره اختیار ورکړي. خو سړونکو وایي کچیر حکومت د غوښتنې ومني نو دا به په اقتصادي توګه د کورونا وبانه اغیزمنه خلکو ستونزې نور هم زیاتې کړي. په دې اړه نور حال د الیاس خان په راپور کې.
نړیوالی مالیاتی ادارې IMF په پاکستان زور راوړی دی چې د صارفینو لپاره د ګیس او بجلی بیې سیوا کړي او د بجلی او ګیس بیو په اړه د بجلی د انتظام ادارې نیپرا او د ګیسو د انتظام ادارې اوګرا ته پوره اختیار ورکړي شي. خو سیړنکار وایي کچري حکومت دا غوښتنه اومني نو دا به په اقتصادي توګه د کورونا وبانه اغیزمنه خلکو باندې نور بوج واچوي. پاکستانی مطبوعات د خپلو سرچینو لخلې وایي چې IMF د حکومت نه پلي ګرځي قرضی کوم چې دا وخت تقریبا 2000 عرب روپو ته رسیدلې دي او د بجلی زیانونه راکمول هم غوښتنه کړې ده. د پنګو نړیوالې ادارې په حکومت زور اچولې ده چې خپل اقتصادي او ټکس اصلاحات عملی کړي او د روان مالیکا لومبای درې میاشتې د پاره چې د ټکس کوم هدف اخوده شوی دی هغه د ارومرو ترلاسه کړي شي. پاکستان تیر کال د آی ایم ایف نشپک بلین ډالر پور ترلاسه کړي او چې ورسره ور باندې د مالیاتي ادارې لخوا یو شمیر شرطونه هم لګول شوی دي چې پکې د محصولات او زیاتول، گردشی قرضې ختمول، ایکسچینج ریټ کې لچک راوستل او حکومتي قرضې راکمول شامل دي. وی او ډیو سره خبرو کې اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي چې د آی ایم ایف پروګرام د روان کال فروری میاشتې نه ځنډول شوی دی، ولې چې پاکستان د دوی شرطونه پوره نه کړل. محصولات ډیر را کم شوی دی او بجټ خساره ډیره زیاته شوی ده او اوس ضرورت د دې خبرې ده چې دی حکومت چې کوم د ټیکس استثنا قانون تیر کال معرفي کړی دی په هغه کې ویل شوی دی چې کوم شتمن خلک د دې ټیکس استثنا نه ګټه نه ترلاسه کوي نو د هغوی شمیرې دې راغونډې کړی شي او د هغوی په اساسو دې ټیکس ولګول شي. د اوی چې د دې هر سنه به حکومت ته تقریبا 900 ارب روپۍ ترلاسه شي. شاهد حسن صدیقی زیاته کړه چې وخت راغلی دی چې شتمن د طبقه د ټیکس د جال لاندې راوسته شي. بل پلو ته ستر خبریال فیدوس حسین وایي چې د بجلی او ګیس بیې نور زیاتول به د یو سیاسي حکومت لپاره ډیره مشکله فیصله وي. آی ایم ایف روان کال جون میاشت کې د حکومتي چارواکو تنخواګانې پر ځای ساتلو د پاره په حکومت فشار اچولې وو او ورسره بجټ خساره را کمولو غوښتنه هم کړې وه، کوم چې اسلام آباد د پاره مشکلي فیصلې دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د چاغې د خپل چوټو سیمې ته نږدې د حفیظ الله محمد حسنی مړی موندل شوی. نوموړی شاوخوا 4 کاله دمخه په دالبندین کې تختول شوی و او له هغه وروسته د هغه ځای معلوم نه و. په دې اړه د ډیوی خبریال حفیظ سمسور راپور درکوي.
چارواکی وی دغه پیشه د افغانستان او د ایران له سردی پولیس سره جوړ په ځله چاغي کرامت سپله د دالبندین د لیویزو تحصیلدار سید زیری ویل چې له ځلی هډ کوارټر څخه د 10 کیلومتره په واټن باندې د پول چوټو په سیمه کې قبایلی خلګو او لیویزو ته اطلاع ورکړه چې دلته پرې کې د یو کس مړی شخ کړل شوی دی چې د بارانو وروسته د اډونه ښکار شوی دی. هلته سره ګوټونه او جامې هم موندلې. دا یوازې د اډو ډانچواله چې پیژندل د دمور د دوو د مسالې غاښونو په ذریعہ باندې وکړله. بیا د دلبندی شاهزاده په روختون تراوړی نعمت الله دالته و ډاکټرانو ته وویل چې دا د ورور دي 4 کاله مخه به درکه سوی وو. د ورکیدو پر مهال باندې دغه ګوټونه او چې په کم درزی باندې کالی جوړول دا غنوم هم پر لیکلی وو. د دلبندین د سیول هسپتال ډاکټر اقبال بلوچ وی
یو ډډ باډي لاش دلته راوړی دی هسپتال دلبندین کې ټول اډو کې دی. معلومیږي چې دا لاش کم درې کال مخکې مړ شوی دی. کمیز کې د امریکا ایریا کې درې بلوټ نشان دی، سوراخ دی، تبدیل کې د ګن شاټ لگے دی او یو بلوټ هم ملاو سو باډي کې. د باډي ټول یو تھیلی کې پیک شوی دی او پلار ورور وای ګرین ټیسټ لپاره نه کوم ټیسټ.
په کوټه کې د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ ویل چې دا فیض الله محمد اسنی مور او د دلور د دره خوشکېدو لپاره په کیم کې ډیره مدته را کړی ده.
اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ جو 68 لاکھ روپے وہ واپس کر کے ان کو خاندان کو فراہم
چھ دوی لا فامیل زسی کومی 85 لاکھ روپے اخسر سوی دی اغه د بیرته ورکی د چاغی رنګ شاته پات سیم کی حل تدای و خاور ته سپارل او وجل کیدل دا د یو کس کار نه دی په دی کی روغ ډله ک کنه دا او چې هر څوک په دی کی ګرم وی واغه ته دی سزا ورکول سی
تحقیقات کرے جو لوگ اس میں ملوث ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے
تیرہ میاس دا اگست پر شیلامہ باندھی نعمت اللہ دا کوٹی پہ متباد کلب کی وہ خبری کانفرنس تو چلور کال نمکھ پہ 2018 کی دا اگست پر دیر سما نٹ باندھی امنیتی سرتیری رار دا دو رورے د شپې پر 2:30 بجې د دالبندین د کلی قاسم زخه یوړی موږ هلته د امنیتی سرتیرو سره تماس ونیوی د امنیتی ځواکونو یو میجر له موږ زخه د 8 لاکھ روپۍ غوښتنه وکړله موږ له خپلوانو زخه راټول کړي دا مو ورکړي بیا ډاډ راکړي چې دای به ډیر زر راخوش کړو خدای راخوش نسو بیا موږ د ده شکایت والی رتبه مامورینو ته هلته وکړی په لټنې پیل کې دغه میجر سزا سو چې اوس د بلوچستان د مچ په زندان کې دی تیر کال په 2019 کې د اگست په میاشت کې د پوز د عامه اړیکو د څانګې د آی اس پی آر له لوري په خوراسوي بیانیه کې ویل شوی و چې د پوز د خپل نظام لاندې دغه میجر کورټ مارشل سو چې تر خپل واقع زیاتوب کړی و او د پوز سرلشکر کمر جاوید باجوا د ده د سزا منظوري ورکړله او د پوز د خپل اعتصابي نظام لاندې د یې له خپلې دندې څخه ګوښه کړی حمید سمسور وی او ای ډیوا
حکومت نظر سرگندوی
دا امریکی بانیانو دا آزادی پخپل اعلان نامہ کی دا انسانی جن دا آزادی او دا سوکالی دا پیدائشی او دا بنیادی حقونو پر سیر تشریح کری دا دا امریکی دا خارجہ چارو دا محکمی دا پالیسی دا منصوبہ بندے دا عملی ڈائریکٹر پیٹر برکوویٹس پلیو بیان کی ویلی دی چی دا حقونا دا ٹولو خلقو پیدائشی دی او نن ردورتا پسادہ ٹکو کی بشری حقونا ویل کی گی دووی چی دا حقونا دا امریکانیانو نیوازی دا خپل ملک دا ننا تحفظ کی ولی دا امریکی نا بہر ہم دا یوی اخلاقی خارجہ پالیسی بنیاد ہم دے خاغلی برکوویٹس نوروی چی من دا ہر چان اوڑان لی پکال 1978 کی اغا وقت دا پالیسی اختیار کا کل چی امریکی پا متحدہ قامونو کی دا بشری حقونو دا عالمی لوزنامی دا پارا کی دن کو کوششنو کی رہنما کردار ادا کو دا امریکی اکی دو سیاسی پارٹو سر تعلق لرون کی صدران دا بشری حقونو پا مرست کی پڑنبی سب کی ولاد پاتی شیوی دی او امریکا پا وجود کی دراتلو دا رنبی ورزینا پا خپل دی لوز ٹنگ دا چی دا بنیناو انسان قدر و عزت دا ہر سن بالا دے ڈائریکٹر برکوویٹس اوئے چی دا امریکی دا خارجہ چارو وزیر مائک پومپیو کال وران دی پا بنیادی و پیدائشی حقونو دا غور کولو دا پارا دا کمیشن غنڈ را بللی وا دغی غونډی ته د خطاب کولو په موقع د خارجه چارو وزیر د کمیشن غړو ته ویل چې د امریکای په خارجه پالیسۍ کې د بشري حقوقو په حواله د امریکای د بشک او شوبې د ټینګ تړون جوړه کتنو کی او که ضرورت وي نو د نوی سره ځلاند کی د کمیشن غړو ته ویل چې دوی هم دغه کار د امریکای په هغو سرکاري دستاویزاتو کې د دې بنیادی حقوقو په باره کې د لیک تفصیلاتو په حواله هم کی کم چې د ادادې په اعلان نامه یادېږي او چې د امریکای آئین ورتا ویل کیږي دین علاوه د امریکای د آئینی روایتو کتنه نه هم کی د کم نچبا په دې خبره پویدو کی لازګیر نه وشي چې امریکا په کال 1978 کې د بشری حقوقو په عالمی لوزنامه د سخت کول نه پس د دې مقصدونو د حصول د پاره څومره ټینګه ولاړه پاتې شوې ده ڈائریکٹر برکوویٹس دا هم اوی چی دا خلق و بنیادی و پیدائشی حقونا دا امریکی هر ملک سره په تعلقات روی اثر پریباسی دووی د مثال په توګه مونږ دا حقیقت د خارجه وزیر د مایک پومپیو په سوسو کرتا د غندنی په هغو بیانونو کې وینو کم چې د چین کې د یو غور مسلمانانو د نظربندې په کیمپونو کې د بند ساتلو د چین د عمل د غندلو په حق لا ورکړی دي همدا اکس مونږ په کال 1980 کې د امریکای د پخوانی صدر رونالډ ریګن په هغو بیانونو کې هم وینو کم چې هغه پخوانی شوروي روس کې د روس د مخالفینو په بدنامو ګولېګنو می بیګار کې کیمپونو کې د اچولو په مخالفت کې ورکړی وو عمدہ قسم بیانونا دا امریکی دا حکومت لطرف نن هم دا ایران دا اسلامی جمہوریه لخوا پخپل خلقو دا زور ظلم کې دو خلاف ورکول کیږي. ډایریکټر برکوویچ د خپل بیان په اخر کې وی بشکا چې بشری حقونه د امریکی د خارجه پالیسي حرف اخر نه دی، البته دا د امریکی د خارجه پالیسي یو بنیادی او اهم جز ضرور دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
اوریدونکو خبری خبرونه هم دومره وا. اوس مو پام را ګرځوو د بی بی سی رینی ځانګړي خبرونه ته.